همدا ډول د سیمې او اسلامي هیوادونه باید په دې برخه کې ډیر فشار راوړي.
رهبران د جهان اسلام فشار بیارن.
یو شمېر خزینه فعالان بیا وایي تر دې دمه د نړیوالې ټولنې هڅې عملي نه وې او یوازې شعارونه ورکړي، ځکه د افغان ښځو په ژوند کې مثبت بدلون هم نه دی راغلی. د ښځو د حقونو یو فعاله مینا مایر وایي د ښځو حاشیې ته کول په اوږد مهال کې د افغانستان او راتلونکي نسل لپاره ډېرې ناوړه پایلې درلودلی شي.
ښځې اوس په افغانستان کې هیڅ حق نه لري او اوس بیخی حاشیه ته شوې دي. وخت یې راغلی چې نړیواله ټولنه خپل چوپتیا ماته کړي او ژر تر ژره د طالبانو د ښځو ضد کړنو په خلاف یو اقدام وکړي. هیله لرم چې د راتلونکي کال د مارچ په اتمه وطن او د وطن ښځې خپلواکي وي.
شپږ ورځې مخکې د امریکا د استازو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیټې مشر مایک مکال هم ویلي وو چې هیواد یې د افغان نجونو او ښځو د حقونو په خوندي کولو کې پاتې راغلی. نوموړي نیوکه وکړه چې یوازې د طالب چارواکو په سفرونو بندیز بسنه نه کوي او په دې برخه کې د مهمو اقداماتو غوښتنه وکړه. د دې نیوکې او اندېښنې په ځواب کې د امریکا د ملي امنیت شورا د ستراتیژیکو اړیکو همغږي کوونکي جان کربی وویل چې دوی خپلو هڅو ته دوام ورکوي چې طالبان د خپلو کړیو ژمنو په بنسټ حساب کتاب ته کینوي.
په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د پرتو ستونزو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړی راپور مو اوریده. قدرمن اوریدونکو، د دې په پاتې خبرونه کې لژمنې سره سم د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام خپریږي.
ازادۍ راډیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم سلامونه. وړاندې په دې خبرونه کې په هنر او ادب کې د ښځو پر ونډه مې د اکبر کرکر نظر اخیستې.
چې ښځه په فیزیولوژیک لحاظ باندې، په بیولوژیک لحاظ باندې، په هغه کې عاطفه او احساس ډیر قوي دی.
له شفیقي خپلواک سره د شعر پر نقد شغیدلې.
ما څه د ښه شعر یو تصویر دی.
عابد سپوشمې کیسه لري.
کونګرې د پارک په پنجره وڅړه، خپل کورته یې وویستا، موبایل یې راواخیست. پدی
للیمی دوران هم کیسه اورو.
لسته لکه اوڅه نه خلای لري کړل، په اور پسې نیموچ بوټای کې خو
په جرمنی کې د هڅو په نوم پښتو مجله چاپ شو.
هغه لیکوالان چې دلته موجود دي په جرمنی کې، هغوی ته خپل واک ورکوو چې داسې لیکنه وکړي چې په جرمنی کې د افغانانو له ژوند سره تړلې وي.
که تر پایه راسره وي، نور مطالب به هم واورئ. د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ، که څه هم دا ورځ تر ډیره له سیاسي او حقوقي پلوه د ښځو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره لمانځل کیږي، خو په ازادي راډیو یا ادبي مجله کې د دې ورځې په یاد په ادبیاتو کې د ښځو پر ونډې شخی شو. لیکوال اکبر کرکر د نړۍ په ادبیاتو کې د ښځو د ونډې په اړه ازادي راډیو یا ادبي مجلې ته وویل.
دا څرګند خبره ده، معلومه ده چې له ابتدا نه د بشریت د پیل نه په ادبیاتو کې ډیر عمده او څرګند نقش او رول د ښځو. دا پرې خاطر باندې چې ښځه په فیزیولوژیک لحاظ باندې، په بیولوژیک لحاظ باندې یو داسې موجود دی چې په هغې کې عاطفه او احساس ډیر قوي دی نسبت نارینه ته، او شعر او ادبیات د عاطفې او د احساس له مرکزه رابهر کیږي. په دې خاطر باندې منګا په لرغون یونان کې ګورو چې د شیر الهه زیوس هغه لورګان وی چې د هنرونو لورګ دغه وی د خدای ګوټ وی چې هغه شیر پنځو او نور هنرونو ته لاسرسی لرلو.
د نړۍ د ادبیاتو تاریخ ته که ذکر شو، له نړیوالې دوهمې جګړې راوروسته د ښځو ونډه په تدریجي ډول زیاته شوې ده. په نړۍ کې د ادبیاتو تر ټولو مهمه جایزه د نوبل جایزه چې لومړی ځل په 1900 کال کې ورکړل شوه، په لومړیو اتو کلونو کې هر کال دا جایزه نارینه ته ورکړې ده. نهمه جایزه یوې مېرمنې واخیسته، بیا یې 15 کاله کومې مېرمنې ته جایزه ورنه کړه. خو په تیرو شاوخوا 150 کلونو کې د نوبل 10 جایزې مېرمنو خپلې کړې دي. لیکوال او شاعر نجیب منلی وایي چې دا پر دې دلالت کوي چې حالت د دې کېدو په لور روان دی، کنه په خواله باید د نارینه او ښځو ترمنځ یو توازن وای.
مرستر بل د مېرمنو برخه په دې کې عادي کیږي، یعنی هغه حالت ته ځي چې باید وي. که څه هم د نوبل جایزې ته که وګورو، فکر کوم چې په د سل کلن تاریخ کې یوازې د شلو نه کمو ښځو د نوبل جایزه اخیستې ده. په اوسني ترن کې جایزې اخیستې دي، او دغه جایزې د دې په معنا ده چې دوی هم دلیدل دي، هم پېژندل شوي دي. په هغه ادب کې چې بازار ته راوتلی او بازار کې تاثیر کړی دی، په هغې کې هم د ښځو ونډه ډېره زیاته ده. مثلا په دې وروستیو کلونو کې چې یو اثر په نړیواله سطح خپور شو، هغه هری پاټر و. هری پاټر ډېر ښځې اثر دی. د شلمې پېړۍ په پیل کې مثلا د اګاتا کریستي اثر و چې هغه په نړیواله سطح خپور شو. نو ښځو په خپله ونډه په هر وخت کې لوبولې ده، منتها ځین دپاره د مینه مسایله شوې، ځین دپاره نه مسایله شوې. ګمان کوم چې ویرجینیا وولف په یو ځای کې ویلي دي چې د لیکلو دپاره باید سړی ښځه خپل عاید ولري او خپله کوټه ولري. یعنی هدف یې دا دی چې ښځه باید هغه امکانات ولري چې نارینه لري، او د ژوند د عادي ستونزو سره لاس وګریوان نه وي. نو دغه خبره ده چې په وروستیو لسیزو کې ښځو په ټولنه کې خپل ځای پیدا کړی دی، او د هغې په خاطره د دوی په تخلیق کې هم تغییر راغلی دی. که مونږ خپلې ټولنې ته وګورو، د لسمې پېړۍ په نیمایي کې، په پنځوسمو لسیزو کې، حتی تر دې پورې مونږ مجبور وو چې د دې لپاره چې د ښځو غږ واورېدل شي، نارینه شاعرانو د ښځو په نامه شعرونه لیکل، لکه ګلپاچا الفت چې د ښځو شکوا په نام باندې یو شعر لیکلی دی. دغسې نور هم نارینه وو د ښځو په نام باندې لیکنې کړي دي. مګر اوس که وګورو، نو ډېرې زیاتې نجونې او ځوانې مېرمنې د افغانستان د ادب په ډګر کې فعالې دي او ښې ځلي.
په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو په ترڅ کې د نجونو او مېرمنو شاعرانو او کیسه لیکوالو شمېر زیات شو. دوی فرهنګي غونډې جوړې کړې او کتابونه یې خپاره کړل. شاعره پروین ملاله علت بیانوي.
لکه میا فلیاس ماشاءالله بخیر دیرستی بیدیم جنی شده دیریم او شعر وانی دی کیفیت کیون ستا دینی اخه لسی شعیرانی دی چی دا غصوص ششی رو نوائی دی اخه دا دی چی دا بحرانی جب و سر اشنایی او دا دی لاری دل نلیوال ادبی به هیت سر یو زاکی دل و دا سنور اواملو پشدن شعیری بندی زمان نظر بندی مصبت اغیز کریدی.
دا طالبانو بیا وکمنی دا افغان جنو شزو ادبی غوندی کمرنگ کری او درولی دی. لشپژم ټولګي ورپورته د نجونو د زده کړو بندېدو او پوهنتونونو ته د نجونو د تک مخنیوي د دې سبب شوی دی چې په تیر څه باندې یو نیم کال کې د افغان نجونو او ښځو د ګوتو پشمیر کتابونه چاپ شي. لیکوال اکبر کارګر وایي چې د دې سربیره چې افغان ټولنه وروسته پاتې ده، بیا هم په ادبیاتو کې د ښځو او نجونو برخه له لویه سره کمه نه ده.
زمونږ ټولنه سره دی چې یو محافظه کاره او وروسته پاتې ټولنه ده، خو په ادبیاتو کې د ښځو ونډه بیخی زیاته ده. ښځه د دې توانایی او د دې استعداد لري چې په فل بدیهت ډول باندې یو شعر ووایي او ټپه ووایي، او په هغې کې د خپل زړه درونی مکنونات یا هغه څه چې د دې په حواسو کې او د دې په ذهن کې او د دې په وجود کې او د دې په تحت شعور کې موجود دي، هغه رابرسیره کړي. مونږ ډېرې داسې ټپې لرو، لنډۍ لرو، او داسې سندرې لرو چې هغه ښځو ویلې دي، او د ښځو نقش په دې کې ډېر برجسته او څرګند دی.
په افغانستان کې د تیرو دوو لسیزو په ترڅ کې له مطرح شاعرانو څخه یوه هم شفیقه خپلواک ده، چې هم یې له کمی پلوه ډېره شاعري کړې ده، او هم له کیفي پلوه د دې شعرونه خلکو خوښ کړي او ستایلي دي. د دوی د شعرونو تصویرونه نوي او په زړه پورې دي. لا خلې خپلواک څخه می پښتنه وکړه چې د شعر تصویر ته په څه نظر ګوري.
ما څه د شعر یو اصل تصویر دی، ځینی تجربې چې تا خې کلونه کلونه مخکې کړي، او د ذهن په پردو کې دی یو ځای کې پاتې. ځینې وخت دا یو شعر لیکي، هغه ورو ورو در یادېږي، هغه پیښې سره نښلوي، هغه وخت چې دا وخت چې یو څه ځینې جوړېږي.
سوریایي شاعر غاد سمان هغه خبره کوي، هغه وایي د ستاسو خبرو ته ورته ماته ښکاري. هغه وایي چې شیر داس یو شیر لکه خوب په خوب کې ممکن مکان یو وی زمان بل وی ځای بل وی انسان بل وی او دا کسان په عادي ژوند کې نشي سره یو ځای کېدلی خو په خوب کې سره یو ځای شي یعنی یو پیشه چې په تاسو باندې تاثیر کوي ممکن مختلف شان سره یو ځای کې هم داسې ده
بالکل دا منم او ځین وخت یو پیښ سره مخ شي او تجربه وکړي لیکن هر څه چې هڅه کوي هغه نشي شیر کولای ما دوه کاله یو شیر مې کړی او ما دومره پیاده چې دوه کاله ما په یو شیر باندې فکر کړی لیکن نه لیکل کېده لیکن یو ورځ چې کله سلام هغه ولیکل ځین وخت ځین تجربه وکړي لیکن هر څه چې هغه شیر کې نشي کېږي خو بیا همدغه خبره چې نورو تجربو وخت او مکان او زمانو پیښ سره ونښلوي یو څه ځینې جوړ شي ځینې یو ټوټه له یوې راخلي یوه ټوټه له بله راخلي یو نقطه له یو ځای یو ټکی د بل
یو مشهور افغان شاعر دی هغه وایي کله چې پیشه د شاعر یا شاعرې په ذهن کې لویه شي بیا لیکل سخت شي
دا بالکل منم دا ډېر دقیق خبره ده دغه لوی پیښې یا لوی دردونه داسې دي کنه لکه یوه تپه تیاره او دا یوه تپه تیاره که کوچنی شما باندې نه رانه کیږي ځینې وخت هغه کلمې عاجز سي نیستی کولی ته هغه څه چې احساسوي پکې راوین غواړي په خصوص د زموږ ژبه چې ډېره زیات محدوده ده او بیا موږ کلمې په شاعرانه او غیر شاعرانه ویشلې
په دې برخه کې په نړۍ کې مشهور ناقدان لدی سره مخالف ته چې دا کلمه شاعرانه ده او دا کلمه نه ده شاعرانه هغه په دې باندې ټینګار کوي چې کلمات په خپل منځونو کې په یو بیت کې یا په یو جمله کې د شعر په خپل منځونو کې سره ارتباط پیدا کوي او کلمات له نورو شیانو سره چې له شعر د باندې د ارتباط پیدا کوي او هر څومره چې دا ارتباطات سره قوی شول هغه مره شعر شعرا کې دایسي او لدی سره ورته وخت کې دوی دا خبر هم کیسه د شو شاعرانو خپل کلمات
دي دا موافقه یم زه عموما دې خبرې ته پام کوم چې زه چې کله شعر لیکم چې کومه کلمه شاعرانه ده کنه هغه وخت په پیچې باندې فکر نه کوي فقط غواړي هغه څه چې احساسوي هغه ولیکي کنه ښایي دا خبره چې شوې مې چې لوی شاعران خپل کلمات لري دلیل هم دا وي چې هغه خپل فکر په حاله دی او ستې ته د کور بیا بیا مجبور یې یا اړه یې چې ځینې هغه کلمې وکاري چې دوی فکر نه کوي
البته د شعر په برخه کې دا خبره هم اروپایي ناقدان کوي چې شاعر یا شاعره باید حتی وی نظریه ته فکرونه کې د شعر د لیکلو په برخه کې سه پراخه موضوع او کلمې ته خو باید فکرونه کې ځکه هغه کلمه راوخلی سي په هغه لحظه په هغه شیبه د دې د احساس لپاره جوړه ده کچرته تصویر ته بیرته راشم د نقل مخې وای یو دا پنځه تصویرونه دي چې پنځو حواسو یې درکو او دوه نور تصویرونه هم په شعر کې دي یو د حرکت تصویر دی سیو شای حرکت کی تاسو مخکې مرغی ته اشاره وکړه کنه او ووم تصویر داخلي تصویر دی چې شاعر یا شاعره لوستون کوي یا د دې شعر اوریدونکو ته انتقالوي لکه لوجه تند ستړیا ویره مینه هم په دې کې راځي تاسو چې کله شعر لیکي آیا دغه بیلابیلو تصویرونو ته فکر کوي او که په بیلابیلو تصویرونو باندې اتقا قیودات رامنځته کوي
بد نظم کې اصل دا دی چې ته باید هغه فضا متحده وساتي کنه یو نظم دې باید کښته وي څنګه فضا یو عمومي حس چې په دې ټول نظم کې دا ګډوډ نشي او تصویرونه په شعر کې زما په نظر باید د همدې احساس تابع وي کته په لومړي کې احساس یا موضوع د پیغام څه شي ورته هغه تاسو د جنگ تصویر وي او په دې منځ کې بیا شنو باغوت دی او شنو توتیان ویني یو ډول متضاد حالت رامنځته کیږي او دا هغه تضاد نه دی هغه پارادوکس نه دی بلکې دا خلاف دی د عمومي فضا د شعر دی دا هغه پنځه حواس تصویرونه چې دی احساس چې دی هغه څه دی دا ادي خبرو کوم ته وړاندې کولای شي چې چاته ولې چې زه تګی یم ته یو چاته ولې چې ما وانه ورېده یل د څه څه شعر په دې ډول ور اخوا یو تصویر درکې چې غونی دې دې کې د سې یو څه چې اها او دا هم شته یا د سې یو هغه هم شته
یو شمیر مشهور شاعران په نړۍ کې وایي چې کله یو شی ولیکو یو شعر ولیکو کله میاشت میاشت ورسته بیرته ورګرځو او هغه شعر ګورو او هغه کچرته یو څه بے نظمی د دوی په وینا راغلی و هغه بیرته سمو څنګه تاسو دا کار کوئ
ما دا ومان څه دا خبره کړې وه چې مفصل کسلی ورته دا نه یاد کړو چې شعر نو د لیک د سایکلو ورسته د ورسته وختونه کې مې د رابرت ګریز خاطرې ورسلې د انګلیش شاعر د مینه لري والا چې د دې اسټ په دلې مو دی خپل یو شعر یادی وای ما اته به ولې اېدې کې او په نه به شم د دې مطمئن نه چې زه د خبر کم کنه او دې تصادف انده خبر لیو بیا هغه وخت یو بل لیکوال سره شریک وی چې ما د شعر دوم اېدې کې هغه وخت دې چې په دې اېدې کې خپل هغه اصل درې سلې د چې شي وو زه دا نه شم کولای
فکر نه کوم چې اکثریت کسان د خبره منی سي بیا هم باید خپل اثر څوک ګوري نو په کار نه رسید دا تجربه تاسو وکي او وګرځي
وین وخت څه دی هیږي د څه نه چې به خې ما نه لیکلی چې زه وایم چې اېت کله به تاسو څه نه لیکلی خو دا چې زه دې ته شعر اېډټ کړی سم دې زیات یا هغه کوم زه ترې ټول به ځان کې نه وینم زه چې کومه د یو قسمه خبر سره لرم دا چې سره زه یو جالب رابطه لرم د دې جرأت به نه لرم چې زور سره مخسم بلته یا هغه حس تست نه شم بلته امرې شېبې تست نه شم زه دا په دې نیت لیکم چې زه یې شېبې ووځم یو څه کومه پورې چې لیکتي او تې څنګه وې زه چې پته ور ځم او هغه ګورم دا په دې باندې چې تاسو سره ځان پورې نیسم کله کې اوس غیر پر مثالې لمه پورې اته له ځان لري کې او به بیرته دي ازو په لار باندې سفر کې به بیرته دي په لار باندې پورې کېږي ما دا دې ودې هیڅ دې زه ځینې وخت دې نه زوریتم فکر کوم دا ما کم زوریده
لا شفقي خپل وخت څخه په مننه لې به خبرتیا ورسته د ځوانو افغان شزینه کیسې لیکوالو کیسې لرو
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه له آزادی رادیو
دوی لند کیسې د وی مکان افغانستان دی چې پکې د کوچي لژوند خبرې شو او د بلې وی مکان اروپا دی چپکې بهرنیانو ته د افغانې لسترګو کتل شوې دي لمړی په وطن ته مخ کړو د کابل پانتون د شبو او د بیاتو د پنځه محصله لیمه دوران د لشت په نوم کیسه لري
اغرا په لمنه کې د کېګدیو لڅنګ مړ لګای پورته کېده د سپي په غپا تورې پښو د غره خواته منډه کړه لسته لکه اوڅینه خلایل لري کړل په اور پسې نیموچ بوټای کې خوت لاسې ترزن لاندې ونیو سترګې د غره په څوکې خاخه کړې زړه کې څو ګرځیدل لګي په پرسېدل سترګو کې اوخې ډانډ کړې د بارخوګانو پښنو خالو یو بهې دی سس شو سپینې شیدې په اور توي شوې شین لګای پورته شو تور دی که لنغری خکته کر، لاسی پر وسوزید. شنیسترگی شوخا وارولی، دی بخوت را پای واریده. وروی کتل، این سری لکیگده را وواتا، زوره نسترگی لخته دا ونیولی. کنده سخوله و خوزیده. و بدبختی، پام دی چیره دی، نزما کلا در باندی عباده شوا، نمیده نارگل زوی مینه. لخته سترگی خکته واچه ولی، سور اسفله ویست، لزان سره غلی وویل، دای با ملمان زرگونه کلی. د نارګل د مورګان کمیس زولای زولای شو لاسې پملانی ولی وو روانه شو پوری دښتې ته وکتل ورس پر غره ور روانه وا نری شمال نوی رټو کې د لښنه بوټي خوځول دنګ تور بخون ځوان تر مخ رمه ور پسې په دښته کې راخکار شول د پسونو او میګو د غاړو د کرنګایو کرنګار خود د باران ساس کې د نارګل په مر وهلی مخ ولګیدل د سترګې اسمان ته ونیوې غګل ور شو اره لاس کې اوګد لرګي یو خوځاوه رما ګړندې روانه شو کېدې ته نګدې شو ځوان غخ کړ نشته ولشتي راشه میګي ولوشه نخته پاتیده روانه شو د کوچې کنده سخلو خوځیده انارګل و اناریا ځوان مخې ته ودرید زړه کوچې مسکی شو د مخ ګونزې لا ژورې شوې د ګڼ کمیس لږې به یو شرنې راوېستله زوی ته ونی و وی ویل د ځونډی لور مې درته غوښتې هو ی خلای کی اباده ورغله چې خبره ور سره خلاصه کړی ځوان مسکی شو په بیړه ووت دی غونډې د کېګدیو لخوا ماشوم منډې را وهلې سره وختانې شمال لا ګډوډ کړی وو لخت دې میګل وشل پرې خو دل پاتیدا انارګل ته مخ کړ دی لونګ زوی دی ماشوم را ورسید انارګل ته وکتل پس به سایه وویل زیرای زیرای می غوړم د زونډیا کالو ری درته وکړه انارګل مسکی شو لختی سوی گوتا پجا بلنده کلا
للیمی دوران څخه مننه چې دا کیسه یې ازادي راډیوي مجلې ته په خپل شخص ثبت شوې را لېږلې وه. اوس هم بله کیسه د ژوند رنګ په کیسه کې مو لیکوال او شاعر عابد سپوږمۍ د اروپا یو پارک ته ورولي.
د مازدیګر لمر لوېدلی و. آسمان کې لا ژېړې چپې لږ لږ ښکارېدې. د مني د وروستۍ میاشتې یخ باد لګېده. د ونو وچو پاڼو غږ چې شمال په ځمکه کغولې وجود زیږه کاوه. ورځ کرار کرار تیاره کېده. شمال په تیزېدو و خو په دې وخت نه تېرېده. د پارک کونج کې پر څوکۍ غونجه ناسته وه. ښایسته جامې ځان کې وې خو له څېرې داسې ښکارېده لکه څه ته چې خفه وي. خدای خبر څه ته به خفه وه، څه به یې زړه کې وو، څه به یې غوښتل. همدې خواته مې ورکتل، ځان سره مې وویل ورشه ترې وپوښته ولې څه شوي. بیا مې وویل هغه به وایي چې ته څوک یې، ستا یې څه. ځان سره مې وویل ژوند کې به څه مشکل لري. بیا مې وویل نو څوک مشکل نه لري. بیا مې وویل یوازې به وي، تنهایی کې خو بیل خوند وي. وږې به وي، پیسې به نه لري، نه، خو هغه د ښایسته جامې دي، دسکول یې هم ښه قیمتي ښکاري. همدې چورت کې ډوبه وم چې بلې خوا ته د پښو غږ شو. یوه ښځه د خپل کنګری سره ورو ورو پارک ته راننوته. کنګری یې د پارک په پنجره وتړه، خپله کورتۍ یې وویسته، موبایل یې راواخیست، وږی یې وربنده کړه. ځان سره یې هماغه سندره په لوړ غږ زمزمه کوله کومه چې موبایل کې پلی وه. د ټال پخوا ورغله، کورتۍ یې د ټال څنګ کې پر پایه زوړنده کړه، ویښتان یې خلاص کړل، ټال کې وزنګېده. د شمال له شور او د پاڼو د موسیقۍ سره د دې طلایي ویښتان هم نڅېدل. ټال ورو ورو ودرېده. دا ترې کوزه شوه، خپله کورتۍ یې واخیسته، کنګری یې له مزې ونیو، غوږو کې یې لا غوږۍ بندې وې، له پارکه ووته. بلې خوا ته مې چې وکتل، هغې سر ټیټ اچولی و. د پارک د دروازې په خوا روانه وه.
لاغلې سپوږمۍ څخه په مننه چې د اروپا یوه پارک ته یې وروستو. له یوې خبرتیا وروسته مو په جرمني کې په پښتو ژبه د یوې مجلې له خپرېدو خبره وکړه.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
د هڅو په نوم پښتو مجله په جرمني کې چاپ شوه. دا مجله مهاله نه ده چې درې میاشتې وروسته به یې دوهمه ګڼه خپرې شي. دا نوښت محمود سعید کړی دی. له دوی په واورو چې لګښتې څرنګه کوي.
تر اوسه خو موږ خپله ورکوو د جیبه، او بیا مو ډېر لږ قیمت پرې ښایي، بیه یې 500 یورو ده. نو غوښتل مو که د هغې یو څه ګاڼې خرڅ شي چې لږ تر لږه د چاپ لګښتې ووځي، نو بیا به بله ګاڼه چاپوو او یا به نور سرچینې ګورو که څوک مرسته وکړي. ځینې ادارې ممکن هم یا ځینې سوداګر چې دا لګښتې یو څه ورکړی شي، نو بیا به پرې ګاڼې چاپوو. د خیر،
په دې کې کوم لیکوال له تاسو سره مرسته کوي؟
مختلف لیکوالان دي. موږ له جرمن میشتو لیکوالانو سره اړیکه نیولې وه. زموږ تمرکز هم په جرمني کې په میشتو افغانانو دی، او هدف مو دا دی چې دوی تر منځ اړیکې ټینګې کړو، د دوی خبرو ته یو دریځ رامنځته کړو، نظرونو ته. او هغه استعدادونه چې له افغانستان اوس دلته راغلي، هغوی نظرونه او خبرې له نورو سره شریکې کړي. مختلف لیکوالان دي، د بېلګې په ډول النګل سهار صاحب، ډاکټر صاحب محب خم، اجمل تورمان، ډاکټر صاحب عاصم معیار، جانداد جهانی، شبیر سلیمی، کوم چې نمونه ما ته یاد راځي په تیره ګڼه کې د دوی لیکنې خبرې شوي دي، او په راتلونکي کې نور هم شته چې ډاکټر صاحب درمل او غزنفر صاحب او ځینې نور لیکوالان دي چې وفا سمندر صاحب، نو هیله ده دوی به هم لیکنې راته ولیږي. همدا ډول آغلی سهیلا اصغری او نورې ځینې مېرمنې چې دي نمونه مې اوس په یاد نه دي.
او صحیح صاحب، په هڅوب کې تر ډېره تمرکز په کومو موضوعاتو کوي؟
عموما خو بېلابېلې برخې لري، چې بېلګې په ډول د ادغام برخه، ادبي برخه او ټولنیزو کلتوري برخې لري. موږ عموما هغه لیکوالان چې دلته موجود دي په جرمني کې، هغوی ته خپله واک ورکوو چې داسې لیکنه وکړي چې دلته د جرمنانو په جرمني کې د افغانانو له ژوند سره تړلي وي، یعنی د دې نه بهر ډېر څه نه وي. او بیا ځینو نور لیکوالانو ته بیا ځینې خاصې موضوعګانې ورکوو چې په هغې باندې لیکل وکړي. مثلا دلته د افغانانو ستونزې د ژبې په اړه چې څه مشکلات لري، د هغې په اړه ځینې لیکنې له خلکو غواړو چې د حل لارې چارې ورته ولټوو. او ځینې نورې برخې دي، مثلا د کورنۍ ستونزې د بېلګې په ډول لوکان صاحب لړۍ پیل کړې ده چې مختلفې برخې به راځي دلته د خلکو کورنۍ ستونزې. او یا جرمني کې د بېلګې په ډول تېره ګڼه کې یو لیکنه خپره شوې وه زموږ توقعات، او چې بیا دلته راځو له څه سره مخ کېږو، ځینې لیکنې به همداسې تسلسل ولري.
څو مخه تقریبا تاسو په پام کې لرئ چې څو مخه به دا مجله خپروي؟
لومړۍ ګڼه خو شاوخوا څلور څلوېښت مخه وه، خو راتلونکي کې ممکن دا پاڼې نورې هم زیاتې شي. نو موږ تر د 500 مخونو تر منځ یو حد ټاکلی.
تاسو د توزیع په برخه کې ستونزه نه لرئ؟ ځکه چې په اروپا کې خصوصا فرضاً په جرمني کې د پوسټ ډېره ګرانه ده، که چاته دا مجلې استوي بیا به درته قیمته تمام شي.
په پوسټ د یوې مجلې په لګولو باندې شاوخوا 2 یورو لګښت راځي. خو یو مشکل چې موږ ورسره مخ یو، هغه دا دی چې ډېر موږ تاسو وطنداران چې دلته جرمني راغلي، هغه د دغې آنلاین شیانو د اخیستلو د پیمنټ سره بلد نه دي. مثلا ډېرې پی فال اکاونټ نه لري. خو هڅه به وکړو چې مختلفو ښارونو ته ګڼې ولیږو، هغلته استازې ولرو. مثلا ځینې هټۍ، دوکانونه او مارکیټونه بیا به کولی شي هر څوک چې غواړي په لنډه سیمه کې وي پته یې خپرو، بیا به د یو ورځې له هغه ځای به ترلاسه کوي.
سید صاحب، تاسو ځینو موضوعاتو ته اشاره وکړه، لکه فرضاً کلچر شاک، یا مثلا د افغانانو د ژبې ستونزه، د افغانانو نور مشکلات چې په بهرني هیواد کې ژوند کوي. داخله جرمني د باندې هم په نور هیوادونو کې هم افغانان، ډیر افغانان له ورته مشکلات سره مخامخ دي. آیا فکر نه کوي چې تاسو د نور هیوادونو د لیکوالو مطالب هم خصوصا چې په دې برخه کې وي راوخلي او خبرې کوي، او نور سیمو ته هم خپل مجله واستو؟
شاوخوا هیوادونو کې چې نور لیکوالان اوسېږي هغو سره به هم اړیکه نیسو، خو زموږ ډېر تمرکز په جرمني کې دی. ممکن ځینې ستونزې سره ورته وي، او که چېرته هغلته حل لارې وړاندې کېږي یا کوم څه خبرېږي، کېدای شي ټول ګټه ورنه واخیستلی شي. خو په نورو سیمو کې مثلا په امریکا یا استرالیا نورو ځایونو کې چې دي، هغلته بیا موضوع بیخي بل شان ده. نو هغوی ته شاید دغه حل لارې یا دا څه چې دلته خبرېږي ډېرې زړه پورې نه وي. خو دوی بیا هم کولای شي د هغه ادبي برخو، ټولنیزو برخو نورو نه واخلي. او موږ پلان لرو چې په آنلاین ډول هم مجله تر نورو ورسوو، په ځانګړې توګه کسان چې اوسېږي، نو دوی ته به هم مجله لیږو. که چا علاقه درلوده کولای شي له موږ سره اړیکه ونیسي، او هغوی ته به هم مجله ورسوو.
تاسو آنلاین مسله یاده کړه، په آنلاین ډول باندې، یعنی تاسو به مطالب هم آنلاین بیا خپروي؟
بالکل، د هڅو لپاره یو ویب سایټ هم شته، او هم لرو چې په هغې کې د مجلې آنلاین بڼه هم خپره کړو. خو لري چې یو څه لګښت یې ورکړي تر څو موږ وکړای شو د مجلې د چاپ او نور کوم لګښت کې پرځي هغه برابر کړای شو.
له محمود سعید څخه مننه. دوی له جرمني د هڅو په نوم مجله پیل کړې ده، چې د په وینا په دې مجله کې به د کورونی او ستونزو په ارتباط د ډاکټر محب زغم د مقالو یو سلسله خپره شي. د ښاغلي زغم څخه مې پوښتنه وکړه چې څنګه یې دې مسلې ته توجه کړې ده.
زه چې جرمني ته راغلم، ومې لیدل چې افغان کورنۍ له ځینو ستونزو سره مخامخ دي، چې په ځینو مواردو کې د کورنیو ترمنځ خړې او لانجې پیدا کیږي، او کله کله دا ان د طلاق سبب کیږي او کورنۍ سره پاشي. همدارنګ ځینې داسې ستونزې وي چې مثلا میندې پلارونه د ماشومانو د آزادیو او حقونو او د ډسپلین او تربیت ترمنځ توازن او انډول نشي ساتلی. ځینې داسې فکر کوي چې لکه افغانستان هماغسې په وهلو ټکولو او په رټلو ماشومان تربیه کولی شي، دا ورته سرخوږی جوړوي. بیا چې کله چارواکي خبرېږي یا پولیس یا ښوونکي خبرېږي، یا برعکس په ځینو مواردو کې داسې لیدل کېږي چې دوی فکر کوي چې د ماشومانو حقونه او آزادۍ دا معنی لري چې بیخي کار په ملره او یو مخې دغسې له ډسپلین او تربیه تېرېږه. د زده کړې او تعلیم ستونزه هم شته. زه چې ګورم ډېرې کورنۍ دي چې په زده کړو پسې سر نه ګرځوي. اول دغه لویان چې دلته راغلي دي اووه اته کاله اته لس کاله یې په جرمني کې تیر کړي دي، خو لا تر اوسه پورې یې ژبه نه ده زده کړې. دا حال دا چې دلته د هر رقم زده کړې دپاره لاره جوړیږي، زمینه برابریږي، کورسونه شته د دولت دخوا، خو سړی باید لږه خواري وکړي او اول ژبه زده کړي او بیا وروسته د کار مسله کېږي. یوې سروې تیر کال کې ویلي وو چې په ټولو هغو افغانانو کې چې د کار وړتیا لري، یعنی د کار شرایط پوره کوي، یوازې 40% یې کار کوي. نور 80% افغانان ټول په کورونو کې پراته دي، هماغه د دولت هغه مرستې چې دي هغه ترلاسه کوي خو کار نه کوي. څوک چې کار کولی شي او نه کوي نو هغه ته هیڅوک په ښه سترګه نه ګوري. د مهاجرو په ضد چې یو څه بدبیني هم شته، وجه یې همدا ده چې اکثره مهاجر چې دلته راځي سره له دې چې ځوانان دي، روغ دي، کار کولی شي، خو کار نه کوي. نو همدغو ستونزو ته چې ما وکتل، دغه نیت مې وکړ چې د دغو ستونزو د عواملو په موندلو کې باندې فکر وکړم او بیا یې حل لارې ورته تجویز کړم. البته دغه حل لارې داسې دي چې یوازې زما خپل نظر دی، کیدای شي چې نورو خلکو سره تر دې بهتره او ښې حل لارې وي. نو زه چې دا د مقالو دغه لړۍ لیکم په هره برخه کې بیا دا خبره هم کوم چې زه فکر کوم چې دا به حل لاره وي، خو کیدای شي چې تاسو ته تر دې ښه حل لاره معلومه وي، تاسو تر دې ښه تجربه ولري، هغه هم سره شریک کړئ. زموږ ستونزه په ټوله کې دا ده چې په اکثرو مواردو کې خپل ستونزې او خپل تجربې یو بل سره شریکو نه. په همدې وجه هماغه ستونزې بیا بیا تکراروو او بیا بیا ورسره مخ کیږو.
لیکوال ډاکټر زغم څخه په مننه.
لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیو مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري.
وړاندې له ځوان ژباړونکي او لیکوال خیر شمال شینواري سره د ده د یونیبي ژباړل شوي اثر په اړه شاهدلی یم. خو سمدستي د ویر یو خبر، د افغانستان د علومو اکاډمي یو غړی څېړندوی فریدالله نوري نورستاني ومړ. هغه له څو کلونو راهیسې د پښتورګو په ناروغۍ اخته و چې د مارچ په شپږمه د دوشنبې په ورځ د خیبر پښتونخوا په یوه روغتون کې سا ورکړه. د علومو اکاډمي پخوانی مشر ظاهر شکیب وایي ارواشاد نوري ځوان لارښوونپوه و چې د افغانستان د تاریخ او فرهنګ په اړه یې د قدر وړ خدمتونه کړي دي. اکرام الله اکرام راپور لري.
د افغانستان د علوم اکاډمۍ د کوشانی څېړنو د مرکز د اتنوګرافي موزیم مشر څېړندوی فرید الله نوري نورستانی د څلويختو کالو په عمر وفات شو. د علوم اکاډمۍ پخوانی رئیس ظاهر شکیب ازادي راډیو سره په خبرو کې نوموړی ځوان لرغون پیژندون کې وباله او ویل چې پمړینې دا برخه خوار شو. خاغلی شکیب ویل چې استاد فرید الله نوري د تاریخ او لرغون پیژندنې په برخه کې 15 بیلابیل اثار لیکلي او خپاره کړي وو.
ښاغلی نوري چې د علوم اکاډمي برجسته څېړونکی او د دې ترڅنګ په یو شمېر پوهنتونونو کې هم د تاریخ، اتنوګرافي او د باستان شناسۍ اړوند مضامینو درس ورکاوه. دی په ټولنیزه برخه کې هم فعال و. دی یو علمي فرهنګي شخصیت و. پښتو او دري ژبه شاعري هم کوله. د 15 مستقل اثار چې د تاریخ او اتنوګرافي او باستان شناسۍ د لرغون پیژندنې او د شعر او شاعرۍ په اړه باندې و دا چاپ شوي دي.
خغل شکیب وای د دې تر څنګ د استاد نوري لزګونه علمی مقاله د هیواد په بیلابلو چاپی رسنیو کې هم خپری شوی. د استاد نوري د مړینې په اړه د ټولنیزو رسنیو یو شمیر کارکونکو هم خفګان ښودلی او د تاریخ او لرغون پیژندنې په برخه کې د هغه د کار ستاینه کړې. فرید الله نوري نورستانی پوره 40 کال وړاندې د لغمان په لنګار کې پیدا شوی، خو له اره د ختیځ نورستان اوسیدونکی و. د هغه مورنۍ ژبه نورستانی و، خو تر ډیره یې آثار په پښتو او دري ژبو خپاره شوي. هغه په کال 1970 د نورستان د ننګراج له لیسې فارغ شو. وروسته د کابل په پوهنتون کې لوړې زده کړې وکړې. استاد نوري د کابل پوهنتون په قدري نمرو تر فراغت وروسته په کال 1980 کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ د کوشانی څېړنو د مرکز علمي غړی وټاکل شو، چې تر مړینې دغه مرکز د اتنوګرافي موزیم د مشر په توګه دنده ترسره کوله. څېړندوی فریدالله نوري نورستاني ورونه او اولادونه نه درلودل او یوازې میرمن او مور ترې پاتې شول.
د لیکوال او ژباړونکي خیر شمال شینواری تر اوسه 4 اثر چاپ شوي دي او د لور مینه په نوم کتاب چاپ ته تیار کړی دی. له دوی څخه مې د دې کتاب په اړه معلومات وغوښتل.
د کې ټول هغه لړلې مطلبي کوم پزره پورې بیرابل کیسې دي چې یو مفهوم یې پکې، یو مطلب یې پکې، نو هغه ما
ما چې څنګه ورته کتلی دي لاندو کې سوپ چوکاټ کې نه دي، داسې دي لکه نقلونه، لکه حکایتونه. هم داسې ده؟
او بالکل، داسې یو مفهوم نه ډک کنه، داسې حکایت چې هغه کې یو نصیحت وي، همداسې ده. بالکل.
دا تاسو له کومې ژبې ژباړلې؟
دا د انګلیسي ژبې نه ژباړل شوی دی. زیاتره انګلیسي ژبه.
زیاتره مو ویل، یعنی نور له کومې ژبې ژباړل شي؟
څه پکې مطلب ځنې داسې یو چې د اردو ځنې کتابونه او چې هغه کې مثلا لنډ مطلبونه او کیسې وي هغه هم شوي دي.
او دا کله چې مو ژباړه کړې ده، بیا مغه د لیکوالو هغه ته اشاره کړې ده چې دا حکایت چا لیکلی دی او تاسو له چا نه ژباړلی دی او له کوم کتابه مو، یعنی مراجعو ته مو اشاره کړې؟
نه نه، دلته کوم ژباړې چې ما کړې دي، یعنی هر ژباړه اتمن یو لیکوال یو ادیب ته سره کړې، نو هغه ته موږ په دې کتاب کې لور مینې کوم کتاب چې دی په دې کې موږ ورته اشاره نه ده کړې.
فکر نه کوي چې په ژباړه کې د دې ژباړې اصول دا ایجاب وي چې خامخا باید اشاره ورته وشي؟
او بالکل باید وشي ورته، خو دا چې اوس اشاره نه ده شوې، باید یعنی ښه دم مناسبه ده چې باید لیکوال نوم ذکر شي چې دا کیسه د کوم لیکوال وه او د کوم کتاب نه ژباړل شوې ده.
شنوار صاحب، د دې له خطره چې دا کتاب لا هم چاپ نه دی، فکر نه کوي چې همدغه برخه پکې ممکن تصحیح کړي؟
بالکل، انشاءالله. دا مهم ټکی ته اشاره وکړه او زما مور ته پام کړ، دا ډیره مهمه ده، ځکه چې که څوک غواړي چې دغه کیسې کمې شي ژباړل شوي دي، هغه اصلي منبع نه خبر شي، سرچینې نه خبر شي، هم کولی شي چې مثال هغه پلټنه په انټرنیټ کې وکړه، یعنی بیلابیلو منبعو نه هغه کولی شي چې د هغه اصلي کیسې هغه منبع پیدا کړ، نو انشاءالله نهایي کوشش به وکړو.
دغه کتاب ته مو دا نوم له کوم ځای انتخاب کو؟ اول مو دا نوم ورته انتخاب کو چې د لور مینه
نوم په همدې خاطر ورکه چې دې کې بیلابیل ډېرې کیسې وي، خو دا پکې ډېره مهمه وه، ځکه د لور مینه واقعا په رښتینې مینه یې او یعنی په حساب کې غونډ کتاب په همدې خاطر هم لازم وګڼل چې دغه نوم ورته د لور مینه په نامه ورکړو. یعنی د یو کیسه په همدې کې وه، د لور مینه په نامه باندې، نو په همدې خاطر هم لازم وګڼل چې دغه کتاب هم په همدې نامه کړو، ځکه چې د لور مینه په واقعي معنا باندې رښتینې مینه وي او یعنی دوامداره وي چې د یو پلار سره لري.
نو اوس بل شغل شینواری ده همدا د لور مینې حکایت واورو.
یو پلار چې ډېر ښکلی موټر یې واخیسته، دې سړی یو 4 لور هم درلوده. دا لور ډېره په ګرانه وه، نو د ځان سره یې په موټر کې کېنوله او موټر یې د مینځلو په لور روان کړ. پلار یې د موټر په مینځلو پیل وکړ. په دې وخت کې لور یوه تیږه راواخیسته او په موټر یې څه کرښې وکړې. پلار کله چې پام شو چې په گاڑی کرخه وکړي، نو ډیر غصه شو او لورې په لاسونو باندې په رنج ووهله او ډیره سخته ټپي شوه او آن نورو خلکو هغه ماشومه روغتون ته یووړه. د انجلۍ د لاسونو ټپونه ډیر سخت وو نو ډاکټرانو د انجلۍ ته نشه ورکړه او ډاکټرانو ترې د لاس ګوتې غوڅې کړې. انجلۍ چې څه وخت په هوش کې راغله او پوه شوه چې د لاسونو ګوتې پرې شوې دي نو ډیره پریشان او غمجنه شوه. کله چې انجلۍ سترګې وغړولې نو پلار یې مخې ته ولاړو. لور ورته وویل، لالا جانه څه وخت به زما د ګوتې راوشي او راغټې شي؟ نو لالا جان بې ځوابه شو او په ژړا شو. څه وخت چې د موټر خوا ته لاړ نو ګوري چې هغه کرخې چې لور یې په موټر کښلې وې په تیږه یې په موټر باندې لیکلی وو، مینه درسره لرم لالا جانه.
له همدې حکایت سره په دې هیله او تمه ازادي راډیو ادبي مجله رانغاړو چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی وشي. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. خدای مو مل.
نن دا مارچ اتما د خزو نړیواله ورځ ده. افغاني خزي او انجوني نن ورځ لته ډول ستونزو سره مخامخ دي.
اغه امید نه ده پاتې ځکه چې نه پویګو اي پانتن شو کیږي نه شو کیږي.
په خو زه خون کې هم په کاپیسا ولایت کې اوس بیکاریم.
طالبان نن د خزو د نړیواله ورځ په مناسبت د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه راپورونه او مرکه مهیروي.